د سهار 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځم ورځ د 2014 زیږیز کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنه خبري ګړې سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستان د وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا سوات ته د پرونی سفر حال درکو. د غراز د خیبر پښتونخوا د کوهستان ضلع په دوه برخو کې د ویشلو د حکومتي پریکړې هم د خیبر پښتونخوا پر حکومت د ترهګرۍ پیښو په مخنیوي کې د پاتې راتلو لپاره د دې صوبې د سیاستوالو د نیوکو او همداراز په افغانستان کې دروازې جګړې په اړه رپورټونه درته روپ خبرونه کې خوږې سندرې هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي سحر مو په خیر او رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د افغانستان وزیر اعظم نواز شریف په ملکنډ ډیویژن کې د پوځي چوڼې جوړولو اعلان کړی دی. په کراچۍ کې نن سحر دوه پولیس والا په ډز وژل شوي دي. پرون په عراق کې د یو شمیر بمی چاودنو له امله 3 اویا کسان وژل شوي دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. په سوات کې د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې پرون سوات ته د سفر پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملکنډ ډیویژن کې د یوې پوځي چاونې جوړولو اعلان کړی دی. په سوات کې ځایي طالبانو د ملا فضل الله په مشرۍ چې دا مهال د پاکستاني طالبانو مشر دی په 2008 کال کې د سیمې کنټرول ترلاسه کړ او د خلکو د حلالولو او د جنکو سکولونو پر ویجاړولو یې پیل وکړ. د پاکستان پوسټ په 2009 کال کې اعلان وکړ چې د سوات کنټرول یې بیرته ترلاسه کړ دی او دا چې ټول یاغیان یا خو وجل شوي نیول شوي او یا هم له سیمې تښتېدلی دي. دا مهال څه 20 زرو زیات پوځ په دغو سیمو کې ځای پر ځای دی. په پیښور کې د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت د کوهستان ضلع په دوه برخو کې تقسیمه کړې ده. زموږ خبریال وایي چې پرون د وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي رابطې لپاره سلاکار مولانا عبدالحق د صوبایي حکومت د دې پریکړې اعلان په یو خبري غونډه کې کړی دی. د بر کوهستان او کوس کوهستان په نامه د دې نوو ضلعو سره د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو شمېره 6 ته ورسېده. مولانا عبدالحق د حکومت د فیصلې په اړه وویل چې د کوهستان د غروي د سیمې ترمنځ انتظامی توګه د لا نورې ښې حکومتدارۍ لپاره دا ګام پورته کړل شوی دی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه نن سهار په کراچۍ ښار کې د پولیسو په ګاډي د ډزو له امله دوه پولیس والا وژل شوي دي. په پیښه کې یو پولیس والا او یو لاروی ژوبل شوی هم دی. د سیمې د پولیسو مشر فاروق احمد مشال ریډیو ته نن سهار ویلي د نوي کراچۍ په شفیق موړ سیمه کې د پولیسو ګاډي د غزمې په حال کې وو چې نامعلومه موټر سایکل سوارو په ډزې وکړې. په دې ورستو کې په کراچۍ کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بدون زیات شوي دي. چارواکي وایي د تیر کال د جنوري راهیسې په کراچۍ کی یو سلوا بیا پولیس سرتیری د بوسلوالو په حملو کې وجل شوی دی. نن به په اسلام آباد کې د پخوانی پوځي ډکټیټر پرویز مشرف پر ضد ملک سره د غدارۍ د مقدمې اورېدنه کیږي. په تیر اورېدنه کې عدالت پرویز مشرف ته د حاضرېدو حکم ورکړی وو. خو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال د پرویز مشرف د وکیل احمد رضا قصوري په حواله وایي چې مشرف اوس هم رنځور دی او په راولپنډۍ کې د زړونو د ناروغۍ په یو پوځي روغتون کې داخل دی. د پرویز مشرف پر ضد موجوده حکومت په 2008 کال کې د آئین معطلولو او ایمرجنسي نافذولو په جرم د دارای مقدمه جوړه کړې ده. ملک سره د غدارۍ د جرم دا جرم که په مشرف ثابت شي نو هغه ته عمری قید او یا د مرګ سزا کېدای شي. راپورونه وایي چې امریکایي چارواکو ته یو نوی ویډیو ملو شوې ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د یو تختول شوي امریکایي سرتیری په اړه ده. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې دا امریکایي سرتیری بوی برګدل دغه ویډیو 13 میاشت جوړه شوې ده چې پکې دغه سرتیری د طالبانو لخوا د اغوا کېدو نه 15 کاله پس هم ژوندی ښودل شوی دی. د برګدل د کورنۍ لخوا خپره شوې بیانیه کې ویل شوي هغوی دا وایي چې دوی ته د دغې ویډیو په اړه معلومات پرون ترلاسه شوي دي. دغه سرتیری د 2009 کال د جون په 13 نیټه طالبانو په افغانستان کې تختولی وو. خو اوس ویل کیږي چې هغه د پاکستان په کومه سیمه کې ساتل کیږي. طالبان وایي چې دوی به دغه سرتیری هله خوشي کړي که امریکا په ګوانتنامو زندان کې بندي د طالبانو یو شمیر لوړپوړي مشران خوشي کړو. د افغانستان ولسمشر او د جرمني چانسلر د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخې د امنیتی تړون په اړه خبرې وکړې. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس حامد کرزي او انجلا مرکل د افغانستان او جرمني د اړیکو په پراختیا پر لارو چارو د غراز د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون په اړه هم ټلیفوني خبرې وکړې. ایساف ځواکونو په پرونی پیښه کې د ولسی وګړو پر وژل کېدو خفګان څرګنده کړی. دغه ځواکونه وایي د پرون په د افغانستان په سیاګرد د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې دغه عملیات د سختدریدو وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانانو په مشرۍ پلان شوي وو. کابل وایي دغه عملیات وړمه شپه د پروان د سیاګرد ولسوالۍ په سادره او وازغر سیمه کې شوي دي. جمهور ریاست وایي د عملیاتو پر مهال بمباري شوي چې په نتیجه کې یوه ښځه او اووه تنه ماشومان وجل شوي دي. پرون په عراق کې د یو لړ بمي چاودنو او ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه درې اویا کسان ووژل شول. دا په تیرو څو میاشتو کې د عراق لپاره یوه له خونړو ورځو وه. تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد د شمالي ولایت دیالا کې د جنازې په مراسمو کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنه وه چې لږ تر لږه اتلس کسان یې ووژل. لنډه شېبه وروسته د بغداد په څو سیمو کې لږ تر لږه اووه موټري بمي چاودنې وشوې چې درویشت کسان یې ووژل. برید کوونکو موسل ته نږدې یو پل په داسې حال کې بمم والوزوه چې یوه پوځي ګزما ورڅخه د تیرېدو په حال کې وه. پیښه کې شپږ سرتیري ووژل شول او د ولسي وګړو په ګډون اته تنه نور ټپیان شوي دي. له بغداد څخه لږ لرې په یوه شیعه میشته سیمه کې وسلوالو کسانو د لارو اووه تنه چلوونکي هم وژلي دي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونې ته تاسو غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ د دغه موضوعاتو په اړه معلومات ترلاسه کوي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خیبر پختونخوا سوات ته د خپل پرونی سفر پر مهال ویلي چې دغلته به د پاکستانی پوځ یوه مستقله چوڼۍ جوړوي. نوموړي دغه راز د سیمې ځوانانو لپاره د روزګار سکیمونو د زر تر زره پیلولو خبره هم کړې ده. خو ځایي اوسیدونکي وایي دوی تمه لرله چې وزیر اعظم به یې د خیر ښېګڼې لپاره کومې غټې پروژې اعلان کړي.
سیلابونه په مونږ باندې راغلي وو، دا جنګونه په مونږ راغله، زمونږ کاروبارونه خراب شول. دوی به مونږ له 20 لاکھ روپۍ راکړي، زمونږ به 20 لاکھ روپۍ څه وشي؟
د خیبر پختونخوا پر حکومت له دې عمله چې د ترهګرۍ پیښو په لمنځه وړلو کې کوم د پام وړ ګامونه نه پورته کوي د صوبې سیاستوال نیوکې کوي. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر افراسیاب خټک وایي
دوی څرګنده کمزوري ښکاره کړې ده، دهشتګردۍ ته لاره خلاصه کړې ده. صوبې برخې دي زموږ افسرانو ته نن سبا دی فاکټو فاټا وایي، یعنی اولن فاټا.
او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړي پرون د دې هیواد خوست ولایت ته لاړل چې لیوه تود هرکلی سره بدرګه شول.
دغه جوش او دغه جذبه رښتیا هم موږ له نږدې نه ولیدلې. دا موږ تشویقوي چې نور اداري کارونه ورته وکړو، ځینې ټورنمنټونه خوست ته راوړو.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم اورئ له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو سرازو ولنی رپورټ ته، د پاکستان حکومت وایي د خیبر پختونخوا په سوات کې بعد پاکستانی پوځ یو چوڼۍ جوړوي. سوات د خیبر پختونخوا هغه سیمه ده چې ځایي طالب وسلوالو یې کنټرول په 2001 کال کې ترلاسه کړ، چې وروسته بیا د پاکستانی پوځ له اداو سره سم دغه ټول وسلوال یا خو ووژل شول، ونیول شول، یا هم د سیمې پرېښودو ته اړ کړل شول. په دغه موضوع له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو رپورټ پور کړی دی چې غټکی له ما هارون بچاوري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر ورځ د خیبر پختونخوا سوات ته د خپل سفر پر مهال په دغه سیمه کې د پاکستانی پوځ د یوې چوڼۍ جوړولو اعلان وکړ. د ډان ورځپاڼې په رپورټ کې راغلی په سوات کې ځایي طالبانو د ملا فضل الله په مشرۍ چې دا مهال د پاکستانی طالبانو مشر دی په 2001 کال کې د سیمې کنټرول ترلاسه کړ او د خلکو د حلالولو او د جنکو سکولونو پر ویجاړولو یې پیل وکړ. د پاکستان پوځ په 2009 کال کې اعلان وکړ چې د سوات کنټرول یې بیرته ترلاسه کړی دی او دا چې ټول یاغیان یا خو وژل شوي، نیول شوي او یا هم له سیمې تښتېدلي دي. د ورځپاڼې رپورټ زیاتوي له هغې ورځې راهیسې چې پاکستانی پوځ دغه ادا کړې په سوات او ورسره په لګېدلیو نورو سیمو کې شاوخوا 20,000 ځواکونه ځای پر ځای پاتې دي. ورسپانې د سیاسي چارو د پوه حسن عسکري خبره راغستې چې وایي په سوات کې د پاکستانی پوځ مستقل موجودیت په دغې سیمې ته د طالب وسلوالو د بیرته تګ مخه ونیسي. په رپورټ کې د طالب وسلوالو لخوا په سوات کې د تعلیم پر مبارزې ملالی یوسفزی د 2012 کال د برید ذکر هم شوی دی چې وایي نوموړي ته نړیوال شهرت او عزت ور په برخه کړ. د ورسپانې له رپورټ سره سم د پاکستان وزیر اعظم د سوات د سفر پر مهال په خپله یوه وینا کې وویل چې حکومت یې هڅې کوي په هیواد کې د امن او ورورګلوۍ یوه فضا رامنځته کړي. د دغه راز وویل حکومت به خپلو هغو هڅو ته دوام ورکړي چې په ترڅ کې وکولی شي د هیواد ځوانانو ته د ژوند کولو یوه سمه او ګټوره لار وښیي. اوریدونکو تاسو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ سوات ته سفر وکړ. نوموړي دغلته یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت باید د ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د روزګار سکیمونه یا پروګرامونه په بیړنۍ او سمه توګه عملي کړي. خو د سوات اوسیدونکي بیا له دې امله چې وزیر اعظم د یادې سیمې او د خلکو یې د پرمختیا په موخه کوم ځانګړي پروګرامونه اعلان نه کړل خواشینی څرګندوي. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
وزیر اعظم میاں نواز شریف د سوات د دورې په محل ودود یا حال سیدو شریف کې زی خلقو ته خپل وینا کې ویل چې دوی د سوات په امن ډیر خوشاله دي. دوی ویل
آج اس لیے میں یہاں پر آپ کے پاس آیا ہوں کہ جو سکیم ہم نے جس کا آغاز کیا ہے
زنن د دیل لپاره ستاسو خواله راغلم. کوم د قرضې سکیم چې ما شروع کړی دی هغه کې د ټولو نه زیات ضرورت د دې ځای د ولسته د هغه ضرورت د خیبر پښتونخوا او پټه خلقو ته هم دی او دې سکیم نه فائدہ پروتوکول لپاره تاسو را مخ کشي. زه داسې سیمې ته راغلم چې دلته د امن لپاره خلقو ډیره قرباني ورکړي ده. د پاکستان اولس، د سوات اولس، د دې ځای پولیس او فوج او ماشومان د امن لپاره قربانیاں ورکړي دي.
یہاں کی انتظامیہ، پولیس اور افواج پاکستان کے جوانوں نے قربانیاں دی.
وزیر اعظم نواز شریف په وینا او پراتک د سیمې اولس وای چې دغه سکیم پرانستا خو دوی د ټول پاکستان لپاره نور سیمو کې هم کړی دا. ولې د سوات اولس د دوی نه تموا چې څه خاص اعلان به د دې سیمې لپاره وکړي. په دا اړه باز خلقو مشال ریډیو ته وویل
زمانم روشن شاره ازو د دمغار اوسیدونکو ما مونږ تی دا غوښتل چې خلکو له بلا سوده قرضې ورکړي وي. په مونږ باندې دا مشکلات راغلي، سیلابونه په مونږ باندې راغلي او دا جنگونه په مونږ راغله، زمون کاروبارونه خراب شوت. نو دی به مونږ له 20 لاکھ روپۍ راکی، زمون به 20 لاکھ روپۍ څه وشي؟ مونږ خو هر څه وړاو شو، مونږ له خو نور څه ناراضي او دا پاکستان دی. په دې پاکستان کې مونږ له چا نوکری را نه کړه.
د بریکوټ نه راغلی یم، ښځې به قرض کړي نو ښځې په څه کې خلاصوي؟ زما بچه خو د دې غریبۍ د لاسه بې تعلیمه ناست دي. زه له مزدوري کوم، هغه خو رسکي پلار نشته. د ګټې وټې مې څوک نه چې زه قرض راوړم، نه به څوک ورکوي. مونږ غریبانان خلکو سره خو چې مدد وکړي نو ښه به زموږ بچې سکول وایي، مونږ په پراته ډوډۍ وخورو. پټې دوتره خو زموږ نشته، خو چې په خېټه خو ماړه یو. کنه
د سیمې ځي خبریال سلیم اتر وایي چې کله هم د ملک مشر یو داسې ځای ته ځي نو هغه د سیمې لپاره سن اساس کیم اعلان کوي. ولې وزیر اعظم نواز شریف وړاندې د سوات اولس لپاره کړی شوي لوزونه هم پوره کولو وینا ونه کړه.
سوات ته د دې لپاره دی پکار دی چې راغلی وي چې دلته کې د خلکو چې څومره مسایل که نور څه نه وي، د په انتخاباتو نه مخکې دلته کې اعلان کړی و چې د مردان نواله تر د کلامه پورې ایکسپرس وے او موټر وے دلته کې چې په هغې باندې به زه لکه کار کوم. نه هغه وعده دوهرا کړه، نه د دې نه علاوه نور څه داسې میگا پروجیکټس.
د وزیر اعظم نواز شریف پر اتک سوات کې سم د سحر نه د سیدونه تر منګوره پورې ټول سړک ته تک را تک لپاره تړل شو او د سکیورټي سخت ګامونه پورته کړی شو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ویل کیږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د کوهستان ضلع به په دوو برخو کې ویشي. په دغه اړه را سره د پیښور نه خپل خبریال د ټلیفون په لیکه دی. ملګریا، تا ته ستړي مشي وایو، او که دغه پریکړه په اړه چې حکومت کړې ده چې کوهستان ضلع به په دوو برخو کې ویشي بل ضلع به جوړوي، نو که معلومات پرې راکړي مهرباني وکړي.
ډېره مننه. بالکل، څنګه چې تاسو کوهستان د خیبر پښتونخوا لرې پرته غریده سیمه ده او دا د هزارې ډویژن برخه ده، چېرته چې لکه دغه کوهستان ضلع پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کوهستان یو جرګې سره دغه اعلان وکړ او دغه خبره بیا د کوهستان نه د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی مشیر مولانا عبدالحق خبریالانو ته وویل چې د ځایي خلکو په وینا د صوبایي حکومت دغه اعلان وکړو چې کوهستان به په انتظامي توګه په دوو برخو کې لکه ښکته کوهستان او بره کوهستان، او بره کوهستان کې به داسو تحصیل او بیا پلاچوي او بل ښکته کوهستان یا کوجه کوهستان ضلع چې ده دغلته به هم دو تحصیل دی چه کاندیا او لغوت بل یو تحصیل دی نو دا آغی مطابق دیده ویل چه داغا دا خیبر پختونخوا کې به د زلو ټوله شمېره شپږ شوي. د دې نه مخکې زه تاسو دا وایم چې تېر حکومت دغه اعلان کړو چې هزاره ډویژن به په دوه ډویژنو کې تقسیموي او هغه به اباسین ډویژن هغې منظوري ورکړې وه. نو دا ویل کېږي چې دغه دوه کوهستانونه بټګرام تورغر دا به د اباسین ډویژن په نوم یو نوی ډویژن اعلان کولی شي. خو بیا دغه اعلان به د مرکزي حکومت نه د منظورۍ نه پس کېږي او دا هم ویلو چې د سړي شمېرنه یا مردم شماري وشي نو دغه اعلان به کېږي. نو اوس دغه پرون د خیبر پښتونخوا حکومت دغه اعلان وکړو چې کوهستان په دوو ضلعو کې به تقسیم شي لکه ښکته کوهستان او بره کوهستان.
ټیک شو، ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د خیبر پختونخوا پر حکومت لدې عمله چې په صوبه کې د هدفي وجنو د روانې لړۍ په لمنځه وړلو او امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی یو لړ نیوکې شوې دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې بیا د پاکستان مرکزي حکومت ګرم وبدل شو چې په یاد صوبه او قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو لپاره لازم ګامونه نه پورته کوي. له پیښور پرې د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي.
د امنیت په دې موضوع له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر اپراسیاب خان مشال ریډیو ته وویل چې په صوبې د ننه د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت وي، کوم کې چې د پښتونخوا حکومت پاتې راغلی دی او دا مهال بندوبستي سیمې هم د ترګرۍ په ولخه کې راغلي دي.
کله چې دوی راغلي دي یو خدای چې دوی څرګنده کمزوري ښکاره کړې ده او دهشتګردۍ ته لاره خلاصه کړې ده. زموږ صوبه خو دلته څه تباه شوه، تاسو وګورئ زموږ صوبه کې دا اوس د صوبې برخې دي، صوبې علاقې دي. اوس ورته زموږ افسران ورته نن سبا دی فاکټو فاټا وایي، یعنی عملاً فاټا. مثلا متنی او دا بتا ټول خلک زموږ بتور کوي، دا لوی خلک چاته چې پیسې دي هغوی مجبور دي ځکه چې وژل کېږي یا وړل کېږي، تختول کېږي، ډاکترانو کډې وکړي.
خو د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف یو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په تیر صوبایي حکومت کې تر ټولو زیاتې د ترګرۍ پیښې رامنځته شوې وې.
دا ډېر عجیب خبره ده چې سیټل ایریا کې اوس حالات خراب شو. دا بشیر دلور چې مړو نو دا د سیټل ایریا نه و، دا سونه ایم پیګان صاحبان شهیدان شوي دي، دا ټول سیټل ایریا کې نه دي شوي. دماکې په پېښور کې موږ چې راتلو 208 دماکې شوي، زمونږ نه پس چې دی نو نوې دماکې شوي دي او تاسو دا غیر دغه وګوره ټول نه کم. او خبره دا ده چې دا په دې نه کېږي، د دې لپاره حل پکار دی. د ټول څومره چې پولیټیکل ګوندونه دي د هغې مشران دي، موږ خو دا وایو چې ټول کښېني او د دې حل راوباسي.
صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي چې تر څو مرکزی حکومت د ترګرۍ په لړ کې خپله تګلاره نوی بدله کړي نو د ترګرۍ ستونزه نشي حل کېدلی. خو د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر اپراسیاب خان وایي چې په تیر حکومت کې واکمن ګوندونه د ترګرۍ په ضد د امنیتي ځواکونو په شا ولاړو او موجوده صوبایي حکومت د ترګرۍ په ضد د ودرېدو نه ډډه کوي.
چې یو خدای ده چې مخکې حکومت چې هغه خپل امنیتي ادارو سره ولاړو عملی به هم کېدې، خو مقابله وه ځکه چې حکومت ولاړو میدان کې که پولیس والا به وفات کېدو یعنې جنازه پوښتنه دوی حتی د غندنې لږ څه تیار نه دي. نو عرض دا چې دوی ټول دومره ویرېږي، د ریاست حفاظت به څوک کوي، د ریاست لپاره به څوک قدرېږي؟ دا خو سوالونه دي چې ته به جواب ووایي. دا خو ځان سره لپاره خبره کوي، جلا مسله وه.
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر میا مشتاق د وژنې او د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشیر امیر مقام د وسلوالو د برید وروسته د پاکستان په سینېټ کې د پښتونخوا په حکومت نیوکې وشوې چې د امنیت په کنټرول کولو کې پاتې راغلی دی. خو بیا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د امنیت په اړه په بحث کې په مرکزی حکومت نیوکې وشوې چې د ترګرۍ د ستونزې په لړ کې ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزی حکومت ملاتړ کړی و چې د دې سهل راوباسي. خو تر دې دمه په دې لړ کې مرکزی حکومت د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو د افغانستان د پروان په سیاهګرد ولسوالۍ کې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. دغه ځواکونه وایي دغه عملیات یې د افغان قواوو په هماهنګۍ ترسره کړي او ولایتي چارواکي ورباندې خبر وو. افغان چارواکو په هوایي بمبارۍ کې د اتو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی چې اکثریت یې ماشومان دي. ولسمشر کرزي دغه حمله په کلکه وغندله. صالح محمد صالح نور جزئیات راکوي.
ایساف ځواکونو د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. دغه ځواکونه وایي د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې دغه تصفیوي عملیات د سختریزو وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانانو په مشرۍ پلان شوی و. ایساف قواوو په خپل اعلامیه کې ویلي دغه عملیات د افغان ملي اردو د ځانګړو عملیاتو د شپږم کنډک د کمانډو لخوا رهبري کېدل چې د ایساف مشاورینو یې مرسته کوله. ایساف ځواکونو د عملیاتو هدف دا شولې چې غوښتل یې په دې ولسوالۍ کې د سختریزو وسلوالو د فعالیتونو له دې جملې پر بګرام هوایي اډه د دوی د اندښتونو مخنیوي وکړي. ایساف وایي د سیاګرد ولسوال او د پروان ولایتي چارواکي له عملیاتو له مخکې خبر وو او تر عملیاتو مخکې او وروسته معلومات ورسره شریک شوي دي. کابل وایي دغه عملیات وړمه شپه د پروان د سیاګرد ولسوالۍ په صادره او وزغر سیمه کې شوي دي. جمهوری ریاست وایي د عملیاتو پر مهال بمباری سوی چې په نتیجه کې یوه ښځه او اووه تنه ماشومان وژل سوي دي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ولسمشر حمید کرزي دغه بمباری په کلکه غندلې ده. ولسمشر کرزي ویلي افغان دولت له کلونو راهیسې د افغانستان په کلیو کې د عملیاتو بندیدل غواړي، خو امریکایي ځواکونه د ورکړل سویو ضمانتونو او دوه اړخیزو توافقاتو برخلاف یو ځل بیا د خلکو د استوګنې پر یوه سیمه بمباري کوي او ملکیان وژني. د پروان د والي مرستیال شاولي شاهد پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل په دغو عملیاتو کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری هم وژل سوي دي. یو امریکایي پوځي او یو افغان سرتیری وژل سوي. د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ په ډزو کې ملکیانو ته هم تلفات رسیدلي، خو مشخص جزئیات یې نهایي سوي نه دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د پروان سیاګرد ولسوالۍ ته له کابله یو هیئت لیږل سوی چې دغه پیښه په دقیقه توګه وڅېړي. په تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو کې په پوځي عملیاتو او بمباریو کې ملکي تلفات هغه اساسه مسأله وه چې افغان حکومت یې په وار وار د بندېدو غوښتنه کړې ده.
سالم احمد صالح اوریدونکو د افغانستان د سوریه علي شورا وایي یو درې کسیز هیئت هند ته لیږلې چې هلته د دیوبند مدرسې د دینی عالمانو سره د سولې پر مسله خبرې وکړي. د دې شورا ویان وایي د دوی هیئت تر دې مخکې پاکستان، سعودي عربستان، ترکیه او نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي او هلته د سیمې له ځینو مهمو مشرانو سره کتلي دي. د سولې علي شورا وایي د هندوستان د دیوبند دارالعلوم دینی عالمان هم په مذهبي لحاظ پر سیمه اغیز لري او ښایي د افغانستان د سولې په مسله کې مؤثره همکاري وکړي شي. تفصیل یو ځل بیا د سالم احمد سالی پر رپورٹ کی.
د سولې علي شورا وایي دغه درې کسیز هیئت به په هندوستان کې د دیوبند دارالعلوم له عالمانو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ویل چې د دې هیئت د سفر په اړه زیات توضیحات نسی ورکولی، خو د دیوبند له عالمانو سره به خبرې او کتنه ګټوره ثابته سي.
دیوبند علماء سره وګوري لکه چې سعودي عربستان سره کتلی وو، یا موږ د ترکیه سره، د اماراتو سره او د پاکستان سره. موږ دا غواړو چې دیوبند علماء سره هم یو خبره په دې سلسله کې وشي، ځکه دیوبند هم په مذهبي حساب باندې په دې سیمه کې یو مؤثریت لري.
دلته څرګنده نه ده چې د سولې علي شورا دغه درې کسیز هیئت کله هند ته تللی او له دغو عالمانو سره به یې خبرې څومره نتیجه ورکړي. افغان حکومت هڅه کوي د خپلو وسلوالو مخالفانو د پخلاینې لپاره د سیمې د هیوادونو د دینی عالمانو مرسته را جلب کړي. د سولې علي شورا تمه لري چې په دې توګه به له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې او مستقیمو خبرو زمینه برابره کړي. خو افغان چارواکي د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ پاکستان ګڼي. افغان حکومت وایي پاکستان په خپل خاوره کې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پناه ورکړي او هغه طالب مشران په مرموز ډول هلته وژل کیږي یا هم نیول کیږي چې غواړي له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي. د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر چې زیاته موده په پاکستان کې بندي وو، تر خوشی کېدو وروسته لا هم په دې هیواد کې دی. په چنګار شاه سرطان میاشت کې طالبانو ته د قطر په مرکز دوحه کې یو سیاسي دفتر پرانیستل سو، خو افغان حکومت پر دفتر د لوحې او د طالبانو د بیرغ د لګولو پر مسله سخت اعتراض وکړ. که څه هم دغه دفتر اوس تړل سوی، خو د سولې او پخلاینې هڅې لا هم روانې دي. افغان دولت وایي د سولې لپاره لا هم فرصت شته.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د آکسفیم په نوم د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې په رپورټ کې راغلي د پاکستان په شمالي او جنوبي سیمو کې د خلکو د خوړو د معیار کچا په عمومي توګه ټیټه ده. دا چې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو اوسیدونکي بیا په کافي اندازه او معیاري خوړو ته لاسرسی لري او که څنګه، په اړه یې د ملیحا امیرزاده دا رپورټ اورو.
د مرستې او پرمختګ نړیوالې ادارې آکسفیم یو رپورټ ښیي چې د خوراک د دستیابۍ او معیار په حق له د نړۍ د 125 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 99 نمبر راغلی دی. د دغه رپورټ له مخې پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چېرته چې ولس کم او غیر معیاري خوراک ته لاسرسی لري. کارپوهان د دې مهمه وجه زیاته آبادی او قربت ښیي. دا چې د پاکستان په پښتني سیمو کې د خوراک دستیابۍ او معیار څنګه دی، په پېښور کې د غذایت یو ماهر آئین افریدی د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په حق لوای
موږ 2011 کې یو سروې شوی و، نیشنل نیوټریشن سروې، د هغه مطابق په خیبر پختونخوا او فاټا ایریا چې کوم ده په دې کې 80% کورونه چې کوم دي دا فوډ سیکیور دي. فوډ سیکیور مینس یاره دیته خوراک اویلیبلټی شته، خو دا 40% چې کوم دي نو دیته لږه مسله شته. مخکې چې کوم سروې غانې شوی هغه کې خو دا ناردر ایریا چې زمونږ کوم دي، مطلب دا ری چې سوات، تیرپر، دیرلور، بلا، کوهستان، بټګرام دي کې دا خوراک دستیابی کم ده. انرژي ریچ فوډز دي لکه میټ اویلیبلټی چې ګران ده. مین ریزن چې کوم دی نه خلک نشي افورډ کولی. سادن ایریا کې جی خان ټانګ ډسټریکټ، هنګور ډسټریکټ، فاټا کې کوم وګورو نو ورال ټول فاټا بیل چې کوم دی نه دا کې خو فوډ اویلیبلټی لکه هغه کې دا خپل فوډ نه کې کلټیویبل لند نشته.
دا کارپوهانو په خبره په پاکستان کې کوي خواته ولس کم خوراک لري، نو بل خو اشتمن خلک په نجی او سرکاري محفلونو کې ډیر خوراک ضایع کوي. آئین افریدی هغه لارې بیانوي چې ورسره د خوراک د کمی ستونزه تر څه حده کمې دي شي.
چې کله داسې دا وتونه دي هغه کې دا ویسټیج ډېر کېږي. دا دی چې د حکومتي سرباندي چې صفا بندیانې ولګېدی شي، خو زمونږ د سیول سوسایټي هم ډېر زیات یو رول شته دی. زمونږ اګریکلچر سیستم باندې دې فوکس کړی شي، اسپیشلي زمیندارو ته چې کوم دي نو ریلیف ته میلاو شي، هغې ته د سبسیډایز ریټس باندې سیلز ورکړی شي، فرټیلایزر زمیندارو ته میلاو شي.
آکسفیم یاد رپورټ د 2014 کال د اکتوبر او دسمبر ترمنځ صحت نړیوالې ادارې، د خوراک او زراعت ادارې او د نورو نړیوالو تنظیمونو لخوا د راټولو شوو معلوماتو په بنیاد جوړ کړی دی. له پاکستان سره سره هند هم په 99 نمبر راغلی دی چې هغلته هم د خوراک د معیار او دستیابۍ خراب حالت ښکاره کوي. د یادې ادارې په خبره د دولت او وسایلو سمویش سره په نړۍ کې ولس په زیات مقدار کې ښه خوراک حاصلولی شي.
د ملیحا میرزاده رپورټ مواردو اوریدونکو سره راځي د خیال محمد استاد په غږ دا یو غزل وورو.
کل چه پکر کی داستا شما لاشما دانا خو پیارا شما لاشما دانا خو پیارا شما چکم طرف تلار شما لار شما دزانا خو بیارا شما کلچه پفکر کی دستا شما لار شما دزانا خو بیارا شما داس زیل ردی راستم عشق داس زیل ردی راستم عشق داس زیل ردی راستم عشق داس زیل ردی راستم از بن داستا ya rashma کې په فکر کې داستا شم لاشم تزان خو ګر
اوریدونکو نه هنی می بجې شوې د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سورو
په سوات کې د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې پرون سوات ته د سفر پر مهال یو پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملکن ډیویژن کې د یوې پوځي چاونه جوړولو اعلان کړی دی. په پیښور کې د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان د لیپ په دوو برخو تقسیم کړی. دمو خبريال وایي چې پرون د وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي رابطې لپاره سلاکار مولانا عبدالحق د صوبایي حکومت د دې پریکړې اعلان په یو خبري غونډه کې وکړو. د برکوستان او کوزکستان په نامه د دې نوو ضلعو سره د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو شمېره شپږویشتو ته ورسېده. زموږ خبريال وایي چې نن سهار په کراچۍ کې د پولیسو په ګاډي د ډزو له امله دوه پولیس والا وجود شوي دي. په کښې کې یو پولیس والا او یو لاروی چوبل شوی هم دی. نن به په اسلام آباد کې د پخواني پوځي ډکټیټر پرویز مشرف پر ضد ملک سره دغه دارۍ د مقدمې اورېدنه کېږي. په تېره اورېدنه کې عدالت پرویز مشرف ته د حاضرۍ د حکم ورکړی و. خو په اسلام آباد کې د مشال لیډو خبریال د پرویز مشرف د وکیل احمد رضا کجوري په حواله وایي چې مشرف اوس هم رنځور دی او پر اورګنډه کې د زړونو د ناروغۍ په یو پوځي روغتون کې داخل دی. راپورونه وایي چې امریکایي چارواکو ته یوه نوې ویډیو ملاو شوې چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د یو تښتول شوي امریکایي سرتیري په اړه ده. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې دا امریکایي سرتیری بوی برګدل دغه ویډیو تیره میاشت جوړه شوې چې پکې دغه سرتیری د طالبانو لخوا د اغوا کېدو نه 15 کاله پسکم ژوندی ښودل شوی دی. د افغانستان ولسمشر او د جرمني چانسلر د کابل او واشنګټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه ټلیفوني خبرې کړي. پرون په عراق کې د یو لړ بمي چاودنو او ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه درې اویا کسان وژل شوي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه واورېدل. اوس د پاکستان د نننیو ورځپاڼو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې له خپل خبریال اورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د صحت نړیوالې ادارې د یو کانفرنس دوران انکشاف کړی دی چې پاکستان کې د هر قسمه کوششونو باوجود د پولیو پرنس قابو نه دی موندلی شوی او کال 2012 کې د دې 58 کیسونه مخې ته راغلي دي. خو کال 2013 کې دا کیسونه 3 ته ورسېده. بل طرف ته افغانستان او نایجیریا کې دا رنس په کمېدو دی او ډېر زر به د پولیو فری ملکونو فهرست کې شامل شي. ادارې وړاندې وایي چې د پولیو تر ټولو زیات کیسونه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي دي او د دې لویه وجه دلته ترخه ګري ده ځکه چې وسلوال د پولیو ډلو ته د کار کولو اجازت نه ورکوي. بل دا چې کډوال او خانبادوش خلک چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي راځي هغوی هم د دې رنځ د خورېدو سبب جوړیږي. اداریه اخیر کې وایي باید حکومت د پولیو ختمولو مهم کې ولاړ ټول خندان او مسلې هوارې کړي او د دې لپاره سنجیده اقدامات وکړي او تر هغه غریزه پلو سیمو کې د پولیو ډلو د حفاظت لپاره پوره پوره انتظامات وکړي او دارنګ د ساسکي ورکوونکو ډلو لپاره د زیات مراعاتو اعلان وکړي او ولس کې د دې رنس په حق لا شعور پیدا کړي نو ورسره به د دې رنس ختمېدل ممکن شي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې آج ورځپاڼه خپل اداریه پاکستان کې په زیاتېدونکي ګرانۍ لیکلې او وایي چې ملک کې یو شمېر مسلې دي خو په دې کې تر ټولو غټه مسله د ګرانۍ ده چې ورځ په ورځ سیوا کیږي. د ادارې په وینا چې د انفلیشن مانیټرینګ یو رپورټ کې ویلې شوی دي چې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې پیښور او کوټه د ګرانۍ په لحاظ سره په دویم نمبر دي. ادارې وړاندې لیکي چې تر اوسه د پیښور انتظامیه د روټۍ د نرخ او وزن په قابو کولو کې بریالی شوي ندا او دغه رنگ سبزیانې غوښې او نور د امروزه استعمال سیزونه هم ډېر ګران دي چې ورسره د عام ولس ژوند د ستونزو سره مخ شوی دی. ادارې وړاندې لیکي چې دغه شان پیښور کې د حکومت لخوا د جاز غستو هیڅ پروګرام نشته او همدا وجه ده چې په ښار کې د صحت لپاره نقصان دی. غوښې او غوړي هم خرڅېږي.
اوریدونکو د خبریالانو د حقونو یوې نړیوالې ادارې په خپور کړي او بیان کې د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې یو خبریال ته د دلکو پر ملاوېدو اندېښنه ښودلې ده. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو نومې یوې مجلې د افغانستان او هند ترمنځ د امنیت په برخه کې پر شوو نوو ژمنو لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له ما هارون باچا اوري.
د خبريالانو د حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز په خبر کړي و خبر کې ویلي چې دغه اداره د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې یو خبريال ته د ملاویدونکو دړکو لامل سخته اندېښمنه ده. په خبر کې ویل شوی د خیبر پختونخوا په مردان او چارسدی ضلعو کې نور الوهاب نومي خبريال ته چې د انګریزي ژبې له وی پاکستاني ورسپانې سره کار کوي د دې لپاره چې د جنسي تیری پیښې ریپورت کړي دي له تیرو درو ورځو راهیسې دړکې ورکول کیږي. ادارې پر هغه خلکو چې نوموړي خبريال ته غواخونه کړي غږ کړي چې له دغه کار لاس واخلي، ځکه چې د ادارې په وینا د خبريال هیڅ کوم جرم نه دی کړی بلکې خپل دنده یې ترسره کړې ده. یادې ادارې د مردان او چارسدې پر حکومتي چارواکو هم غږ کړي چې د عبدالوهاب د امنیت خوندي کولو په خاطر لازم ګامونه پورته کړي. ادارې په پاکستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو په لمنځه وړلو کې د دې هیواد د پولیسو د ناکامې مبارزې پیادولو سره زیاته کړې چې په ځانګړې توګه د عبدالوهاب په دوسیه کې بعد کوم اقدام نه پورته کېدو بهانه و نه مني. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې د افغانستان او هند ترمنځ پر همکاریو یوه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی افغان ولسمشر حامد کرزی تیره میاشت هند ته سفر وکړل چې د تیر 2013 کال په اوږدو کې دریم او له 2001 کال راهیسې چې نوموړی د افغانستان د ولسمشرۍ پر څوکۍ ناست دی دغه نوموړي هیواد ته 14 سفر و. هند ته د ولسمشر کرزی د تیر میاشت سفر پر مهال د افغانستان او هند حکومتونو د دفاع او امنیت په برخو کې د همکاریو سیوا کولو ژمنه وکړه. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روان 2014 زیږیز کال په پای کې به یو د پام وړ شمیر نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. افغان او هندي چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو په خاطر پر نویو لارو چارو غور وکړ. د هند حکومت ویلي هغه 350 افغان ځواکونه چې دغه هیواد هر کال تربیه کوي شمیر به زرو سرتیرو ته ورسوي. لیکنه کاږي هند تربیه د دغو پروګرامونو په ترڅ کې غواړي افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو پر وړاندې جګړې ته تکړه کړي. د لیکنې له مخې په هند او پاکستان دواړو هیوادونو کې خلک فکر کوي چې طالب وسلوال د پاکستان د قومي امنیتي پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، عراقی چارواکي وایي له القاعده سره تړلو وسلوالو پر ضد جګړې لپاره ملي یووالي او د امریکا مرستو ته اړتیا لري. دا خبره د هیواد مرستیال وزیر اعظم صالح المطلق واشنگتن ته د سفر پر مهال په یو وینا کې کړې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د عراق مرستیال وزیر اعظم صالح المطلق وایي چې د القاعده د زیاتېدونکو طاقت پر ضد د جګړې لپاره ملي یووالي ته ضرورت دی. نوموړي دغه خبره په واشنگتن کې امریکایي ادارې انسټیټیوټ آف پیس کې وکړه، چېرته چې هغه په ترهګریزې جګړه کې له امریکا نه د مرستې غوښتنه هم وکړه.
په داسې وخت کې د عراق د مرستې کولو ذمواري د نړۍ د هغو هیوادونو په سر راځي چې په 2003 کال کې په عراق کې د یرغل فیصله وکړه.
المطلق وویل د کامی پخلاینې په برخه کې عراق د امریکا مرستې ته ضرورت لري.
یوازې د وسلې سره کار نه کیږي، وسله مهمه ضرور ده، ورسره کار نشي کېدی. موږ باید له دې سره د عراق پوز هم پیاوړی کړو او په هیواد کې دننه مفاهمت زیات کړو.
امریکا ته د نوموړي دغه دوره په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو اونیو کې د عراقي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته زیاته شوې ده. په عین حال کې د القاعده ډلې سره تړلو وسلوالو د عراق په رمادي او فلوجه ښارونو کې د پوست دوه ټینکونه تباه کړل او ځینې پولیس سټېشنې هم ګیرې کړې. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ تر مخه وسلوالو د رمادي په ادوبات سیمه کې پولیس سټېشن په خپل قبضه کې کړ او د ښار په جنوبي برخو یې هم کنټرول ترلاسه کړ. بلخوا حکومتي امنیتي ځواکونو او د هغو ملګرو سنی قبایلیانو په امبار ولایت کې د وسلوالو سره جګړه جاري ساتلې. د رپورټونو له مخې د جګړې له امله خواوشه 800 کورنیو د سیمې په سکولونو کې پناه اخیستې ده. د ایران خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف د نهې پورس په بغداد کې د دورې په وخت ویل چې تهران د عراق ته ترهګری سي جګړې ملاتړ کوي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلې
په پاو کم دو بجی
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشتمه کې
په درینی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی
او
اوریدونکو د پاکستان د مشهور وکیل شریف الدین پیرزاده په اړه ویل کیږي چې په دغه هیواد کې د هر پوځي عامر د واکمنۍ جایز ګرځول لپاره په آئین کې یو نوی نقطه راوباسي او قانوني مرستې ورسره وکړي. نوموړی بیا وایي چې هغه یوازې د یو وکیل په حیث خپله دنده ترسره کوي. په دې اکلا د سټریټس ټایمز مجلې د یوې مقالې مهم ټکی د منور شاه ناورو.
نیو سټریټس ټایمز مجله خپل دې مقاله کې لیکي پاکستان کې شریف الدین پیرزاده هغه یوازنی وکیل دی چې وخت په وخت یې د پوځي امیرانو سره قانوني مرستې کړې او د هغوی واکمنۍ یې د قانون د لارې جایز ګرځولې ده. مجله لیکي شریف الدین پیرزاده د محمد علي جناح سیکرټري هم پاتې شوی او تر دې دمه یې په بیلابیلو اعلی چوکیو کار کړی دی. نوموړي د جنرال ضیاء الحق په سیر د جنرال مشرف د پوځي کودتا قانوني ملاتړ کړی دی، خو مشرف چې دا مهال د آئین د ماتل کولو په جرم کې د غداری د مقدمې سره مخ دی، پیرزاده یو وار بیا د قانوني او آئینی بحثونو مرکز جوړ شوی دی. شریف الدین پیرزاده په عامه توګه میډیا سره خبرې نه کوي، خو په دې ورستیو کې یې د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی سره د خبرو په وخت دا رد کړه چې ګنې د پوځي امیرانو سره یې مرسته کړې او وی ویل چې د یو ښه وکیل په حیثیت په هر مقدمه کې خپل کردار ترسره کړی دی. دا راز نوموړي ویلي د سپریم کورټ لخوا د جنرال ضیاء الحق واکمنۍ د جایز ګرځولو فیصله د ستاینې وړ وه. بلخوا مجله د انساني حقوقو د وکیل اسما جانګیر د خلیلی کی شریف الدین پیرزاده په آئینی بحث کې د هیواد تر ټولو ماهر وکیل دی، خو د بد امرغه تل یې د جمهوریت د مخالفینو مټه مضبوطی کړی دی. دا راز کالم نگار او سیډونکو ایاز امیر وای شریف الدین پیرزاده دومره قابل او ماهر انسان نه دی، خو د عدالت سره د چل ول کولو طریقې ورلا په خطو غورځي. مجله لیکي د پاکستان عدلیه چې په تیر وخت کې یې د نظریا ضرورت لاندې بیلابیلو پوځي امیرانو ته د حکومت کولو حق ورکړی وو، اوس ډیره فعاله شوې ده او په خاص توګه د پخوانی چیف جسټس لپاره د جنرال مشرف د امیریت خلاف د وکیلانو تحریک دا ثابته کړې ده چې اوس د عوامي حکومتونو نسکورولو امکانات د نشت برابر دي. خو په داسې هیواد کې چیرته چې د نیمه نه زیات وخت پوځ واکمنی کړی وي، هیڅ معلومه نه ده چې کله چاته د شریف الدین پیرزاده د مشورو حاجت پیخیږي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاتیر پی یوروشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورته ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې دا وخت پکې د نازی اقبال په غږ د دې دغه نوی سندره درته اورو.
جانا نو بھائی جانا نو
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
د حالات څخه دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي اوریدونکو د افغانستان نوموتی شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی چې د تیر ګل پشپا په هند کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ جنازه یې پرون د چهارشنبې پر ورځ د کابل په عیدګاه جماعت کې ادا او د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه د ارواښاد په جنازه کې په سلګونو تنو ادبي علمي او سیاسي شخصیتونو ګډون وکړل چې د مشال ریډیو همکار له ځینې وتلیو لیکوالو سره د ارواښاد په ژوند او فن خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی
ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی چې د تیرو پنځه شپېتو کلونو رئیس د پښتو ادب د خیرازی لپاره شپه او ورځ په ځان نیوه کړې وه د جنوري د دیارلسمې نیټې په شپه د پنځه اتیا کلونو په عمر په هندوستان کې عمر او جنازه یې د جنوري په پنځلسمه نیټه د کابل په عیدګاه جومات کې ادا شوه د ارواښاد په جنازه کې په سلګونو تنو ادبي علمي او سیاسي شخصیتونو ګډون کړی و چې یو هم پکې ډاکټر اشرف غنی احمد سیو نوموړي لامزه بابا نو وروسته د استاد پسرلی غزل بیساره وګاڼه
د استاد سیاسي تقوا او ادبي تقوا په معاصر تاریخ کې بیساره یوازې الفت د ته ورته و ځکه چې د هغه تقوا درلودله چې هیڅ وخت نه ادبي معیارونه او نه سیاسي معیارونه یې کته کول
د افغانستان د رادیو ټلویزیون رئیس زرین انزور وایي استاد پسرلی د مقاومت ادبیاتو ته هنري رنګ ورکړی و
په پېښور کې په هجرت په چاپیریال کې د ادبیاتو د ودې لپاره د دې په څنګ کې د مقاومت ادبیاتو بلکې د مقاومت ادبیاتو ته د هنري رنګ ورکولو لپاره ډیر زیات اساسي نقش ترسره که ډیر شمیر ځوانان په پسرلی سره باندې راټول د کلتوري ټولنې او د سپیدې مجلې په پاڼو کې هغه اثر چې خبرېدل واقعا نن تاریخي ادبي ارزښت لري
استاد محمد اسد سمیم وایي چې استاد پسرلی په هنري برخه کې داسې وي چې نه ته ورته دي چې څومره هم راوس پړل شي همره به یې هنر رونواله پیدا کوي
استاد یو با پرانسته دا ځوانانو لپاره چې د لوري له نشت سره مخامخ دي د موضوع له نشت سره مخامخ دي د ادبي ژانرونو د تحلیل فقر سره مخامخ دي وی به اوس پس لدی دا باب ډیر په اسانۍ داسې پرانیزي چې څومره راس پړي دا چینه به خټکیږي او رڼيږي
استاد محمد اسماعیل یون وای د استاد پسرلی هنري پنځونی د لارښود اثارو په توګه ارزښت لري او ترغی چې پښتانه ژوند دیوی د دل اثرو بغټه پورته کوي
ډېر لوی لیکوال او شاعر په دې و چې د شواریت په مرحله کې هم د خپل لار وساتله هم د زوارو لپاره هم د مجموعه کې د ادب لپاره هم د یاسو مخه خسیره و چې هم په ژوند کې هم تر ژوند وروسته د اثر چې دی هغه د لار خو دی اثرو ارزښت لري سوچ د قوم ژوندې د اثر نه لذت بخون کو اثر په توګه ګټه اخلي هم د لار خو د اثر په توګه
هر وخت استاد محمد صدیق پسرلی د خپل پنځاتیا کلن ژوند په اوږدو کې پنځه شپېته کاله پښتو ژبه کې شاعري او لیکوالي وکړه چې بیلابیل هنري آثار یې وپنځول او ټولنې ته یې وړاندې کړل د پستور د نئی کوسه ماته شپېلې د ورېښمو ګېډۍ د لمر کجاوه زهره او د غزلبند په نومونو یې د شاعرۍ ټولګې خپرې کړې د رابندرناټ ټاګور ګیتانجلي په نظم ژباړلې د کوچی ملا او بخملي سارا په نومونو یې ناولونه خپاره کړې داسې هم او سره په نمونو یې د افسانو کتابونه خپاره کړي د لیونی باد په نوم یې د تنظونو ټولګه چاپ شوي د نن پرون او سبا په نوم یې په 1450 بیتونو کې یوه قصیده خپاره کړي او یو شمیر ناچاپ آثار ترې هم پاتې شول
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون می پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړه غړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شمله پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاوکم 4 بجې او د خالی پروس پاوکم 2 بجې.
اوریدونکو، خوست د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي د یاد ولایت د خلکو ځایي ادارې او ځوانانو په بلنه ورغلي دي. د دوی د هرکلی لپاره د خوست په ملي لوبغالي کې تر 30 زیات کسان راغون شوي ول. بلخوا د افغان کرکټ بورډ چارواکي د هرکلی کوونکو سره ژمنه وکړه چې تر دې وروسته به یو شمېر ملي او نړیوالې لوبې په خوست کې ترسره کوي. پاره د نجیب الله الوخیل دا رپورټ ورو.
د چهارشنبه په ورځ خوست د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو او د یاد ادارې د چارواکو کوربه و. دوی د خوست د سیمه ییزې ادارې د مسؤلینو او د خوستوالو په بلنه د ولایت ته راغلي دي. د دوی د سپرلۍ الوتکه د متون غونډۍ په پاسنۍ برخه راکوزه شوه. نو دوی ته له وړاندې د متون غونډۍ د سړک په یوه بله څنډه او د غونډۍ په لمن کې په زرګونو کسان د هرکلی لپاره راټول شوي ول او دوی د متون غونډۍ څخه د خوست تر ملي لوبغالي په غبرګو ډولونو، سرو او نارو، همدارنګه ګلونو او ګلدستو بدرګه کړل. د خوست په ملي لوبغالي کې د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو لپاره د استقبال ځانګړي ترتیبات نیول شوي ول او د لومړي ځل و چې نه یوازې تر 30 زیات کسان په لوبغالي کې راغون شوي ول، بلکې د لوبغالي په بیدیا کې هم د زاید نشتوالي له کبله په زرګونو کسان منتظر پاتې ول. خوست ولی عبدالجبار نعیمی چې د یادو مراسمو کوربه و، په خپلو خبرو کې د کرکټ ملي اتلان وستایل او ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې تر سیاسي نمایندګیو تاسو د افغانستان خاص استازیتوب کړی دی. د ویل تاسو نړیوال ته د افغانستان د خلکو سوره خوښونه او بشرپالنه په زبات رسولې ده.
په درست نړۍ کې ستاسو اتلانو زموږ بیرغ اوچت کړ. دغه کار له یوې خوا زموږ تاریخي دښمنان حیران او له بلې خوا ټول نړۍ ته دا پیغام واستوي چې د افغانستان ملت یو سوله خوشوونکی، سوله پالونکی، بشرپاله او نړۍ پاله ملت.
د افغان ولسمشر سواکار او د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود زرګونو خوستوالو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د کرکټ یو داسې لوبغالی جوړ شي چې هغه به د ملي او نړیوالو لوبو د ترسره کولو لپاره مناسب وي.
زه امیدواره یم چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په وخت او زمان سره په خوست کې د نړیوالو لوبې میزبانی وکړي. د خوست په ولایت کې به ان شاء الله تعالی افغانستان د نړیوالو لوبو میزبانی کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر مراد د کرکټ سره د خوستي ځوانانو مینې او لیوالتیا ته په کتو ژمنه وکړه چې تر دې وروسته به یو شمېر ملي او نړیوالې لوبې په خوست کې پلان او عملي کوي.
دغه جوش او دغه جذبه رښتیا هم موږ نږدې نه ولیدلې. دا موږ تشویقوي چې نور اداري کارونه ورته وکړو، ځینې ټورنمنټونه خوست ته راوړو. انشاءالله تاسو ته وعده درکوم چې آینده کې به داخلي او ځینې خارجي ټورنمنټونه خوست ته راوړو.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په شان کرکټ لوبه په خوست کې ډېر مینه والري او دا چې د کرکټ د ملي لوبډلې او شمېر کسان د خوست دي، نو دې کار د کرکټ سره د خلکو مینه او لیوالتیا لا نوره هم زیاته کړې ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شوې.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې مونږ د پایشه بوت راغلیو. د کرن خان په غږ د غزل تاسو واوري او ترغه ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
حسن
لمبی کوي سترګي حملي کوي حسن لمبی کوي سترګي حملي کوي زانت دي دعا وکي مات دي خيري کوي زانت دي دعا وکي مات دي خيري کوي حسن لمبی کوي سترګي حملي کوي زانت دي دعا وکي مات دي خيري کوي زانت دي دعا وکي مات دي خيري کوي شوگیری کوي هغه د سپوږ مې نسوک ماته اشاره کوي سوچ شوگیری کوي بل سوچ دخې کوي ناس سوک تپی کوي جنې تماشه کوي مور او پلار دی ژوندۍ زکه بهر شپې کوي ځانته دی دعا وکي ماته دی خیری کوي ځانته دی دعا وکي ماته دی خیری نرسی گل ہسی وگ میں کوی مات د کابل ہوا ساد خال کسی کوی ذات نور لمبکی خور ور تپیڑی کوی ذات دی دعا کی مات دی خیری کوی ذات دی دعا کی مات دی خیری کوی بد پتنگ کوم خوی دی د ډیوی کوي ځان له خو مزه کوي ماته مسلې کوي بیا مینا مسکه شولا بیا خولی وادي کوي دا تنگی تنگی غرونا خپل پکې مصری کوي خولی د شاکر د شعر یو بل تمانی کوي ځان ته دی دعا وکي ماته دی خیری کوي مات دی خیری کوی حسن لمبی کوی سرگی حملی کوی حسن لمبی کوی سرگی حملی کوی زانت دی دعا کی مات دی خیری کوی زانت دی دعا کی مات دی خیری
کوی د مشال ترنا لاندے
دا داویداری غلطه را چی بینده شد گردی مکمل ختم
افغانان چوارد داری بیشک چوارد زینه
دیره سخت را باری تیره یه هر چکه
یه سخت را مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.